Radio.
السلام علیکم او سهار مو بخیر په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې نن دوشنبه ده د زمریه اسد ویمه د جولای میاشتې څلورویشتمه د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې په خبرونو پیلېږي. افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارج دافیری رافایل یودیچا سره کتلی او د نجونو پر تعلیم او ځین نور مسایلو ورسره خبرې کړي. د شغلی کرزی په ټویټر کې په دې اړه په بیان کې راغلی چې کرزی د افغان نجونو د تعلیم مسله مهمه بلله او له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د افغان ځوانانو نجونو او هلکانو د پوهنې د ودې لپاره جدي او هر اړخیزې مرستې وکړي. هغه دغه رنګه د دې اتحادیې د مرستو قدردانی کړې او له دې اتحادیې سره یې د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو له واکمنۍ نږدې دوه کاله وروسته هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نورو زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکول سوې او اته میاشتې کېږي چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په دوامدار ډول د وچکالۍ په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکنونو سره مخامخ دی او دا چې 80% کورنۍ د خوړو او عوایدو لپاره پر کرنه متکی دي د سږکال د غنمو حاصلات به یوازې 40% اړتیاوې پوره کړي. اوچا پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دې وضعیت په پام سره د خلکو ملاتړ ډیر مهم دی. د تیرو څو ورځو سیلابونو په اتو ولایتونو کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت د یکشنبه په ورځ وویل چې په کابل، میدان وردګ، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، نورستان او کنړ ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د لسګونو کسانو پر مرګ ژوبلې سربیره سلګونه جریبه په کرنیز ځمکه، باغونه او حاصلات هم ویجاړ شوي دي. پاکستان کې 3.5 میلیونه خلک په شکرې ناروغۍ اخته دي. دا شمیرې د اندوکراین سوسایټي په نوم یوې نه دولتي مؤسسې پرون خپرې کړي. د دې بنسټ له تازه معلوماتو سره سم له 2019 څخه تر 2023 د کاله پورې په پاکستان کې د شکرې ناروغانو شمیر 10% زیات شوی او په تیرو کلونو کې ورڅخه 400,000 کسان مړه شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې شاوخوا 450 میلیونه وګړي په شکرې ناروغۍ اخته دي چې زیاتره د بې وزله او یا مخ پر وده هیوادونو اوسیدونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې له یرغل له څه باندې 1500 ورځو تیریدو وروسته دغه هیواد تر نیمایي زیاتې نیول سوي سیمې بیرته ازادې کړې دي. انتوني بلینکن د یکشنبه په ورځ CNN ته وویل چې کیف له روسیې څخه د خپلو ټولو اشغالو سویو سیمو د ازادولو لپاره سخته جګړه په مخ کې لري. هغه د اوکراینی ځواکونو لخوا د نوي ځوابي برید د پایل په اړه وویل چې لا هم لومړنۍ ورځې دي او موږ باید پایلو ته انتظار وباسو. شغلی بلینکن وویل چې نتیجه به په 2 اونیو کې معلومه نه سي او په کار د 2 میاشتې انتظار وایستل سي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې اوکراین ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوایي دفاعي تجهیزاتو په ګډون د پوځي مرستو یوه نوې بسته اعلان کړه. د سودان پوځ وایي د 4 سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان په دغه هیواد کې د یوې ملکي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سوي دي. پوځ په ویلامه کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد د جنوب په پورت سودان هوایي ډګر کې سوې ده. پیلامه کې راغلي چې د دې پیښې یو ماشوم ژوندی پاتې سوی دی. د پورت سودان هوایي ډګر په سودان کې یوازنی فعال هوایي ډګر دی. په دغه هیواد کې د پوځ او ملیشه ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه په نتیجه کې نږدې 4000 کسان وژل سوي دي. د ایکوادور چارواکو پرون یکشنبه ویلي په یوه زندان کې د جنایتکارو ډلو د غړو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 15 زندانیان وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي. د سنای زندان ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي د سیالو جنایتکارو ډلو د زندانی غړو ترمنځ دغه شخړه د لویدیز ښار ګوایاکیل په لومړي نمبر زندان کې د شنبه او یکشنبه ترمنځ شپه کې سوې ده. ټپیان په روغتون کې تداوي کیږي. خبرونه مو د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري ایرانی چارواکي د هلمند له سیند څخه د اوبو حق تر لاسه کولو په خاطر پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره غیر ډیپلوماتیک لارو د کارولو په لټه کې دي. که څه هم د تیرو څو شپو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، نن او سبا هم د سیلابونو د راوتلو اټکل سوی دی. په بل راپور کې د کابل اوسیدونکي د برښنا له پرچاوي شکایت لري.
اتاق گذارم که دکرمه با یخچال که پرزد چکم مغزه و شیگ دیگه هم چه برخ نی خرابی
دی طالبان دی اقتصاد وزارت وایی
214 غیر دولتی موسسی منحل شویدی
کندس که دو زنونو پا سطح دو معلولان و شلواریز سیالی پایت ورسیدی
سپینغر لبدا لو توانیده چه یادی لو به لمده مقام پخبل نوم که طول دیر زیاد خوشحالو
دا خبری مجله تر پینزنیم بجو دوام کوی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو د خبرونی د راپورونو برخه ته ایرانی چرواکی د هلمند لسین څخه د اوبو حق تر لاسه کولو په خاطر پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د غیر ډیپلوماټیکو لارو د کارولو په لټه کې دي. ایرانی چرواکو او د پارلمان غړو طالبان تورن کړي چې له شفاهي ژمنو سره سره د ایران د اوبو حق نه ورکوي. اخو د راپورونو لمخې د ایران د کورونی چارو وزارت په ځینو شهرونو کې د افغان کډوالو د استوګنی او په کار د ګمارنې پر چارو بندیز لګولای دی. سفیف الله ستنګزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړي او په کابل کې د ایران پخوانی سفیر فدا حسین مالکی ویلي د ایران د ملي امنیت عالي شورا له ډیپلوماسۍ پرته داسې لار لټوي چې په مټې له هلمند سینه د ایران حقابه ترلاسه شي. هغه ویلي په تهران کې د طالبانو د سفارت تړل یا له طالبانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو کمول هغه انتخابونه دي چې د ملي امنیت عالي شورا د یوې کمیټې تر غور لاندې دي. مالکی په دې اړه د عصر ایران له خبري اژانس سره مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړي. فدا حسین مالکی چې د ایران په پارلمان کې د زاهدان استازي دی ویلي د سیستان او بلوچستان خلک د اوبو د نشټوالي په سبب له خورا بد حالت سره مخ دي او خلک له خپلو کلیو کډي باروي. د هلمند سیند چې بالاخره د ایران د سیستان او بلوچستان په هامون تالاب ورګډیږي له کلون رئیس د ایران او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د کړکیچ په اصلي ټکی اوخته. ایرانی چارواکي دا لري چې افغانستان د هلمند معاهدې په اساس د کال 350 میلیونه متر مکعب حقابه باید ایران ته ورکړي. د هلمند په معاهده کې بیا دا اندازه اوبو په عادي او آبی کال کې یاد شوی، خو نورو شرایطو کې د اوبو کچې ته په کتو د اوبو د پریښودو خبره یاده شوې ده. اخو د ایران د پارلمان یو بل غړي او د کرنې او اوبو لګولو د کمیسیون ویاند علي رضا نظری هم تایید کړي چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په امنیتي، اقتصادي او سیاسي حوزو کې پر شته امکاناتو غور کوي چې په مټې د ده په خبره د سیستان او بلوچستان ستونزه هواره کړي. د ایران د پارلمان د غړي زیاته کړي چې د ایران د اوبو او برېښنا او بهرنیو چارو وزارتونو له مرستیالانو سره د کمیسیون په ناسته کې له هلمند سینه د ایران د حقابې پر مسلې بحث شوی. نظری چې له مهر نیمه دولتي اژانس سره یک شنبه غږېدلی نیوکه یې کړې چې د طالبانو چارواکو له شفاهي ژمنو سره سره د ایران حقابه نه ده تعمین کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د هلمند له سینه د ایران د حقابې په اړه په یو کانفرنس کې ویلي وو افغانستان سختې وچکالۍ ځپلی او د هلمند په کجکي کې کافي اوبه نشته چې تر سیستان او بلوچستان ورسیږي. د جمهوری نظام پر مال د اوبو او انرژي پخوانی وزیر او د اوبو د مدیریت کارپو خان محمد تکل په مقاله کې چې په خپل فیسبوک کې خبره کړې انتقاد کړی چې ایرانی چارواکي د هلمند د حقابې په اړه د خبره خشنه او غواښونکې لهجه کاروي او طالبان یې کلک ځواب نه وایي. هغه ویلي لومړی باید ایران ته اوبو د اندازهګیرۍ په اساس خوشي شي، دویم د هلمند سیند چپ اړخ ته پر پوله د ایران لخوا په سلګونو واټر پمپونه د معاهدې خلاف نصب شوي چې په کال کې په سلګونو میلیونه متر مکعب اوبه باسي. دغه واټر پمپونه باید له منځه لاړ شي او دریم هغه نقطې معلومې شي چې په کومو کې ایران ته اوبه ورکول کیږي. که څه هم رسماً د ایران د بهرنیو یا کورنیو چارو وزارتونو له غیر ډیپلوماتیکو لارو پر طالبانو د فشار راوړلو په مسله تبصره نه ده کړې، خو په تیرو کلو کې په ورته شرایطو کې ایرانی چارواکو په افغان کډوالو باندې محدودیتونه زیات کړي. د تازه راپورونو په اساس د ایران د کورنیو چارو وزارت په ځینو ښارونو له هغې ډلې کرمانشاه کې د افغان کډوالو د هستوګنې او په کارونو د هغوی په ګمارنې بندیز لګولی. د ایران مهراجان سره په خبرو کې د کرمانشاه د کډوالو او بهرنیو ادباو اداري مشر حمزه سلیمانی ویلي د وزارت امر لمخې له ټولو اړوندو ادارو، کرنې، کار، سوداګرۍ، قانون او صنعت ادارو غوښتل شوی چې د افغان کډوالو شمیرې ورسره شریکې کړي څو پر اساس د افغان کډوالو د نیولو لپاره حکم صادر شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
آزادی رادیو ته غوښتل د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت وایي چې په 1400 کال کې شاوخوا 214 کورنۍ او بهرنی بنسټونه منحل کړي دي. که څه هم دغه وزارت ملت ته د حکومت د راپور ورکولو په پروګرام کې د دغو بنسټونو د منحل کېدو علت واضح نه کړ، خو د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یو ان ڈی پی وروستی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو تر راګرځولو وروسته 94% بنسټونو خپل فعالیتونه محدود کړي یا هم بند کړي دي. دا هم راپور.
د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ملت ته د حکومت د صبر کولو په غونډه کې د خپل کلنۍ راپور په وړاندې کولو سره وویل چې په 1401 کال کې د 4 بهرنیو او 212 کورنیو بنسټونو فعالیتونه منحل کړي دي. خو دغه وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وویل چې په 1401 لمریز کال کې په 1 بهرنۍ او 355 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي مؤسسې دي ثبت شوې دي.
اوس مهال مجموعاً 2303 نوې غیر دولتي مؤسسې چې 202 بهرنۍ او 2121 کورنۍ دي اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي. همدارنګه 214 غیر دولتي مؤسسې منحل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وایي پر دغو مؤسسو د بندیز لګولو لامل په فعالیتونو کې د روڼتیا نشتوالی دی.
ټولې مؤسسې، بهرني او نړیوال بنسټونه باید حکومت سره په هماهنګۍ کې فعالیت وکړي. هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې یو بنسټ یا بهرنۍ مؤسسه په خپل سر او په هغه اهدافو سره چې ځان ته یې جوړ کړي فعالیت وکړي. نو له همدې امله ځینې محدودیتونه منځ ته راغلي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې زموږ ملي ګټو ملي اړتیاو په اساس ورته پاملرنه کېږي. موږ غواړو چې هر اړخیز نظارت شتون ولري چې خدای مکړه په راتلونکي کې زموږ ملي امنیتي ننګونو ته پاملرنه ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ټی پی د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته په افغانستان کې شاوخوا 94% نادولتي مؤسسو خپل فعالیتونه محدود او یا یې هم بند کړي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی وایي د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د بنسټونو په منحل کېدو مستقیم اغیز کړی دی. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
طبیعي است با ممنوعیت کار زنان
دا طبیعي ده چې د ښځو پر کار د بندیز لامل د دې موسسات فعالیتونه ودرېدل. د یو شمېر موسساتو کارکوونکي یوازې ښځې وي او د طالبانو حکومت هغه لغوه کړي. له اقتصادي اړخه دا ناسم کار دی.
از لحاظ اقتصادي یک ګام ناسنجیده تلقی شوه.
هغه زیاتوي چې دا کار د هغو کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغېز کولی شي چې یوازې ښځې یې سرپرستی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د ښځو پر کار بندیز دایمي نه دی او یو شمېر ښځې لا هم د روغتیا، پوهنې او ملکي خدمتونو په برخو کې کار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورونو له مخې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان پر اقتصاد، د بشري مرستو پر ویش او د بنسټونو پر فعالیتونو اغېز کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د نورو سختو بندیزونو سربیره د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګول شو. که څه هم نړیوالو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې او په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
په تیرو څو ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو ډېر ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د باران د دوام او نن او سبا د سیلابونو د راوتلو د احتمال اټکل هم سوی دی. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې په اتو ولایتونو کې تر اوسه پورې تر 150 زیات کسان مړه سوي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د غزنی د رشیدان ولسوالۍ اوسیدونکی وحید الله حکمل وایي دغه ولسوالۍ د یک شنبې په ورځ د سخت سیلاب شاهده وه چې ځاني زیان نه دی اړولی خو ډېر مالي زیانونه اړولی دي. هغه چې 25 کاله عمر لري او د یو ماشوم پلار دی. ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د غزنی ښار سولیدیس ته په 50 کیلومتری کې د دې ولسوالۍ پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي او د حاصلاتو د راټولولو او لو پر مهال پټي د سیلونو لاندې سول.
تقریبا د رشیدان ولسوالۍ کومه زراعتي ځمکه چې دا ټوله په کوکه لاندې ورسترې ده، یعنی که تاسو وایم تقریبا د 80 هکتار په شاوخوا کې زراعتي ځمکه سیلاب لاندې کوي او حاصلات یې منځ وړي. دلته خو د حاصلاتو وخت دی، همدغه د غنمو د رسیدلو وخت دی. غنم رسیدلی دي چې موږ لا ورته وی دایره بل وخت او په همدې وخت کې راغلی.
حکمت زیاتوي چې تر اوسه د رشیدان ولسوالۍ له خلکو سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. په تیرو درو ورځو کې په اتو ولایتونو له هغې ډلې میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړ کې سیلابونه راوتلي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د یک شنبه په ورځ د ورستیو پیښو د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات ورکړل. دغه وزارت بیان شفیع الله رحیمی وویل د شمیرو له مخې د دې سیلاب له امله لسګونه کسان مړه او ټپیان دي او نه جبرانیدونکي زیانونه اوښتي دي.
ترمرنه راپورونو لمخې د دغه سختو سیلابونو لامل یو دیس کسان شهیدان، یو څلوي کسان لا درکه، څلور او یو کسان ټپیان، شپږ سو څلور کورنه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوی او 250 څاروي او سلګونه جربه کرنیز زمکه حاصلات او باغونه لمنځه تللي.
شغله رحیمی زیاته کړی چې دغه وزارت ټیمونه له دفاع وزارت او نورو ادارو او بنسټونو سره په ګډه کار کوي چې د ټپیانو د درملنې او د لټون او ژغورنې عملیات سره کړی او عاجل خدمات او مرستې ورسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د انرژي او بو وزارت څو ورځې وړاندې ویلي و چې د اسد یا زمری د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په یو شمیر سیندونو او حوضو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او بو وزارت زیاته کړې و چې دا وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د ورښتونو د تحلیل او څېړنې او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو پر بنسټ شوې ده. ملګرو ملتونو په دې ورستیو کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د نړۍ له لسو زیانګالو هیوادونو څخه دی.
د کونړ په ځینو سیمو کې د وړمې شپې شدید سیلاب خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغو سیلابونو مرکز د سدآباد او وټپور ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د ولایت په مرکز سدآباد او وټپور ولسوالۍ کې د تېرې شپې سختو بارانونو او سیلابونو ولس او حکومت ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د یادې ادارې مرستیال احسان الله خلکو او حکومت ته د وختو مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سدآباد کې د سیلابونو له امله نه شپته کورونه زیانمن شوي، یو سل شل جریبه زراعتي ځمکه، فصلونه، یو باب مسجد، یو هوټل، دوه دوکانونه، یو د چرګانو فارم، 500 متره ویالي او 45 متره استنادي دیوال. دارنګه د وټپور په ولسوالۍ کې شپته کورونه دي، یو سل 50 جریبه زراعتي ځمکه ده، شپږ کورنۍ حیوانات، یو باب کلینیک، یو باب ښوونځی، د چرګانو یو فارم، د مایانو یو فارم، یو دانه مدرسه، او شل کیلومتره مختلف فرعي سړکونه،
250 متره ویالي، 250 متره استنادي دیوالونه تخریب شوي. هغه وای سیلاب ځپلو ته د وختو زیانونو د معلومولو لپاره د سروې ډلې استولې دي.
دواړو پارومونو کې د 4000 پورې رسیدلي چرګوړي وو، 5000 د میانو بچي خوشې کړي وو، نږدې وختونو کې دام رسیدل، یعنی ګټه اخیستنې ته چمتو شوي وو. دا ټول د منځه تللي دي او ختم شوي دي.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف بیا وای په ولایت کې بارانونو او سیلابونو زیاتې سیمې ځپلې او خلک یې اړینو مرستو ته اړتیا لري.
موږ په دغه مد کې د مرستندوی ادارو نه غوښتنه لرو چې ورشي او د ولس په دغه مشکلاتو کې اوسه همکاري وکړي او چې څومره عاجل مرستې کېدای شي هغه ورسره وکړي. خاص کر هغه د ولو بندونه کې یو سیلاب بل راشي او بیا بیګاته یا بل ورځ باران شي، نو دغه نقصان به یو په دوه نور هم زیات شي. د دغه ټولو ادارو نه غوښتنه لرو چې ساحې ته لاړ شي او په خپل لیدنه موږ یو د هغې لپاره چې کومې بیړنۍ مرستې دي باید هغه ساحو ته ورسي.
تیره شپه د کونړ په ګډون د هیواد په مرکزي برخو کې هم د شدید باران په وجه سیلابونه راوتلي چې د چارواکو په وینا په کې تر اوسه له 150 زیات کسان مړه شوي، 40 تنه ټپیان شوي او 140 لا اوس هم تری تم دي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د کابل ځینې اوسیدونکو شکایت لري چې د ګرمۍ له زیاتېدو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې ده. د طالبانو حکومت د برېښنا وزارت مسؤلانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا راپور د کابل د یو اوسیدونکي په ژغ پیلېږي.
د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو مصطفی وای دی وړي په دې ورځ کې د هوا له تودوخې سره د برېښنا پرچاوي هم ډیره شوې ده. د ازادي راډیو ته ویل سخته ګرمي ده، ماشومان ته د زغم وړ نه ده او د برېښنا د پرچاوي زیاتوالی ستونزې لا ډېرې کړې دي.
ډیره زیاته ګرمي ده په دغه خطر باندې چې برقونه نشته او ډیر کم دي او تقریبا دومره زیاته ګرمي نه تېره شپه هم 12 بجې شاوخوا برق راغی، یعنې چې مازدیګر نه برق نه وته 11 بجې پورې
اتاق کې گزاره نکرده گرمی و یخچال که پرزد چه کم مغیزه و شیگ دیگه هم چه برق نی خرابی ده اقتصادی تاوان دی.
ده کابل خار ده کوت سنگی سیمی و سیدون که ساجده هم لسخت گرمی او ده برخنا ده پرچاوی لسنزو شکایت کوی.
او د برق مشکلات پیدا سی دا افته که دو ورزی دوی ورزی برق کلر رو میره رو دشپیل خوانه خو بیخی نیه نور ده برق پر صورت دا دو بو مشکلات پیدا سی دا چه برقونه نیه نورو بو هم نیه در یخو بو یخچالونه گلی نورو ایران با دیگه بسوک چشو.
ده کابل خرد اتم ناهی و سیدون که مساویر هم دستونز تاییدوی او ده طالبان لحکومت غواری چه ده خلق استونز تا رسیده نو وکړی
برکونه تبعی ته متوجه پوری دی او نور نشته اگر سره نشته او ما تقریبا څلور سالونه به 15 بجې راځي او ډیر ګرم دی او مشومان مریض دی پکې کنسټر څنګه دولت نه خایش درو زمونږ برکونه جوړ کړو.
کابل دا اوسیدونکو د طالبانو د حکومت له برښنا شرکت غواړي چې د برښنا د ویش په برخه کې پاملرنه وکړي او د خلکو اړتیاو ته په کتو د منظمه برښنا ورته وویشي. هڅه مو وکړه د خلکو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت د برښنا شرکت وان حکمت الله میوندي هم وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ کابل کې د تودوخې درجه 3 درجې او د چهارشنبې پورې به 4 درجو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا د بریستول پوهنتون په یوه څیړنه کې راغلي چې ځینې سیمې لکه افغانستان، پاپوګینا او مرکزی امریکا سخ کال د بې ساري تودوخې له ګواښ سره مخ دي. طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ د یکشنبې په ورځ به افغانستان په فرا او زرنج ښارونو کې د تودوخې درجه 4.5 او 5.5 هم ورسیږي. د یادونه دی چې نړیوال بانک هم څه موده مخکې په یوه راپور کې ویلي و چې د روان کال له جون میاشتې د اګست تر میاشتې پورې به افغانستان کې د تودوخې درجه له منځنۍ درجې هم پورته وي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه تبیا هم شرغلست په پایل کې لملالی بشیر نه وروچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د برتانیا ډیلی میل ورځپاڼې پرون په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو پر ځاني او مالی زیانونو لیکنه خپره کړې ده چې په افغانستان کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خبرونې په لیکنه په میدان وردګ کې لا هم د لسګونو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د تیرو درو شپو په سیلابونو کې د مړو شمېر تر 10 زیات شوی دی. د دغه وزارت ویند شفیع الله رحیمی پرون یکشنبه په کابل کې یو کانفرنس ته ویل د دوغو سیلابونو له کبله 1.5 کسان مړه، 4 تنه ټپیان سوي او 1.5 کسان لا هم ورک دي. دلی میل په خپل لیکنه کې د طالبانو د وایان ذبیح الله مجاهد سرګندونی راخستې چې ویلي دي اړوند چارواکو ته سپارښتنه سوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو سوي کسانو ته لازمي مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د افغانستان په سندي حوزو کې به اورښتونه له یکشنبې نیولې تر 3 دوام کوي چې د سیلابونو د راتلو سبب کیږي. په ځانګړې توګه د پنشیر، غوربند، لغمان، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سیندونو پر لار. د میدان وردګ لپاره د طالبانو د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې ګمان کیږي په تازه سیلابونو کې به په سلګونو کورونه زیانمن یا هم نړیدلی وي او اټکل کیږي چې لا درکه کسان به تر خاورو او کنډوالو لاندې پاتې وي. تر درنو اورښتونو وروسته دغه بهیدلي سیلابونه د بامیان کابل د لوی لارې د تړل کېدو لامل شوی دی. د هند خبریدونکو ورځپاڼې بزنس سټانډرد پرون په افغانستان کې د سنگارتونونو د تړل کېدو پر موضوع لیکنه خپره کړې ده چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په وینا دغه سنگار ځایونه د دوی سپارښتنې په پام کې نه ونیولې ځکه یې د تړل کېدو امر سوی دی. د بزنس سټانډرد په لیکنه د طالبانو د چارواکو له قوله راغلی چې دغه سنگار ځایونو ته د سپارښتنې 3 مخکې لیږل سوي وي خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د دغو سپارښتنو له مخې د سنگار ځایونو مسؤلانې باید پر وخت لمونځ وکړي، حجاب رعایت کړي، ښځې تر سنگارېدو مخکې اودس وکړي او هر سنگار ځای باید د اودس لپاره ځای ولري. خو د سنگار ځایونو څښتنانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی له وړاندې دغه اصول رعایت کول او دغو سپارښتنو ته هیڅ اړتیا نه وه تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغو سینګارتونونو کې ډېرې پیسې مصرفې دي او همداراز یې ویلي و چې د ښځو د ورځو ایستل او د سختګي ورشتانو لګول غیر شرعي کار دی. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د ښځو د سینګار ځایونو اتحادیه ویلي چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت سینګار ځایونو ته د دغو سپارښتونو د مکتوب تر سپارلو وروسته د دغو سپارښتونو د عملي کېدو د څار لپاره کوم پلان نه درلود. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د زمري له درېمې په کابل او درو درش ولایتونو کې سینګار ځایونو ته د بندولو امر کړی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز له مخې په ټول افغانستان کې د 12,000 ښځینه سینګارتونونو فعالیت بند سي او شاوخوا 15,000 ښځې به بیکاره سي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ورکړې او د دوی پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. ښځې په غیر دولتي موسسو او ملګرو ملتونو په ادارو کې هم له کاره منع سوي دي او دوی ته ویل سوي چې عمومي پارکونو او حمامونو ته نسي تلای، دغه راز له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولای.
په کندز کې د نجیب الله تریکی په نوم د زنونو په سطحه د مالولانو شله اوره سیالۍ چې یوه اونۍ مخکې پیل سوې وې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د مالولانو په دې شله اوره سیالۍ کې د هېواد د 5 زنونو د مس عینک، بست، امو، بند امیر او سپینغر لوبډلو ګډون کړی و. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کرکټ دغه شله اوریز سیالي یو ونی وړاندې د نجیب الله تریکی ترنوم لاندې د کندوز په کوربه توپ د افغانستان د 15 زونونو د معلولینو ترمنز پیل شوی وي او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندوز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شنواری ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وي.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپینغر او مس عینک لوبډلې ترمنځ پیلو به و چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله وو چې په کندوز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپل د توپخنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شلو اورونو کې 160 منډې ترسره کړې. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپل کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونتونه کیږي او کندوز ته خدا ول ایونت چې ته کندوز ته رااله نو لوبغاړي د ډیر تشویق شو او نندارې چانو ته ډیر خوند واغستو. واقعا نو ډیر زیات خوشاله شو، ټولو خوشاله دي. نو ان شاء الله غوښتنم دغه چې دغه شان بار بار ایونتونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي دي ورزشکاران او په ځنګړې توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د امو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وای
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته د لوبې په اړه چولې دي. موږ مایبین لوبغاړي چې کوم د لوبې کوو ډیر خوشاله کیږو او بیا په ډیر کیفیت باندې یعنی میدان شرطه جوړ کړی، هر څه زمينه شرطه برابر کړی ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې د لوبې موږ ته په لاره واچي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
د خوشاله چې موږ کندوز ولایت ته رالو، د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ته لوبې باید برابرې شي. موږ خپل ولایتونه وینو، هغه شان میدانونه وینو او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده. موږ د سینیئر لوبغاړو سره نېشنل ټیم لوبغاړو سره د لوبې کوو، دغه نه موږ ډېره تجربه ترلاسه کړه. د ټولو نه اول خو موږ د کرکټ بورډ نه دا خاص چې موږ ته په کورنۍ کرکټ کې زیات میچونه راکړي.
د یادونې وړ ده د نجیب الله تریکی د زونونو په کچه سیالۍ هر کال د هېواد د 15 زونونو د سپینغر، بند امیر، مس عینک، بست او امو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای ولر چې دا د شذې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو.